السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیان صدر کی هغه هغه سوق چې افغانستان کې وینت ویونه غواړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان لدینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماین پاکي موسسه د خپل کارکونکو مرګوب له داراون کې بللی خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټرست شپږویشت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی او د نړۍ اووه ستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیډ پرایس د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
We can demand the strongest terms.
موشت افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک بریټ چې پکې د هلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان وشل شول او شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو غندو هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکي چارې پر مخ وړي دا یو مهم کار دی چې ټولو افغانانو ته ګټه رسیږي
د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیستې د هالو ټرست موسسې پر خپل ټویټر لیکلي چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کمته د وسله والو د ننوتلو پر مهال یو سل لس تنه د ماین پاکۍ له ورځني کار وروسته په دې کم کې راټول شوي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپلو لسو کارکوونکو وژنه او د شپاړس نورو ټپي کېدنه تایید کړې ده اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې د ملي امنیت د صفر دوه کتې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډې فارم په سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش د ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوی دی د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سختریز ډلې لپاره د ترور چسپکي مینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسه وزر دوزو زیات مرسته شوي واکسینونه ترلاسه کړي دي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته ورسي په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړیتوب ورکوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس تایی په نوم د یو څلورلارې جوړول منظور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا دمخه د لشکرګاه د خروالۍ لخوا د الیاس تایی په نوم د یوې څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تایی چې د ازادي راډیو مخکښ خبریالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د یخودل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په لشکرګاه ښار کې ووژل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه وغندل شوه د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوب ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شل کم لس بجې پیل شي
عمان از هر راز که فکر کنید
هر راز که فکر وکړي د عمان ځای پورته دی هغه تر مش په لوړه را ده کړي خو مش مخکې هم شو دلې چې له چانه ویری شو مش سباش په دشي پایلې د ترلاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبېډګر ته وسو شتمرینو نمو کړي له بنگلاديش سره له ترخی مساوي وروسته وسټیم بهته روحیه ترلاسه کړي
تماماً روحیه خود پاس گرفته
تاکر شوې ده چې د نړۍ وسنتي هوادونو نړۍ سره د کورونا د واکسینو د یو میلیارډ دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا سل هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. یو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو او همدارنګه د اسلامي نړۍ نور وتلي او پیژندل شوي عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه په ریاض کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. ښاغلي مجددي د پاکستان له استازو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
درنو میلمنو، د دغه زینه د مقدس ځمکو نه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نور ګډونوالو نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادی او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده چې پکې تطرف، خشونت، تشدد پکې وجود نه لري خپل بیان
و اتخاذ مواقف مشترك من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسی بیان صادره کی هغر هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غاړي د هغوی مخنیوي وکړي او هغوی ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لاره او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر، د حج او اوقافو وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړي دي. دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو له لارې هوارې ولټول شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخوا د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجمې او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خداسته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول د ډېر هدف پرې کچېرې موږ ته څو ګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نور ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شوه چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمند په قطر کې فعلاً هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته خپل د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سي اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سي یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت به نورو شرایطو ته دا فرق دی په وسالت کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې لپاره واقعا هم د دغه علما او ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځین وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوئ دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوئ که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او د هغوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوئ ښه نه وه چې له هغو نه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډېر وخت کېدل چې په دې باندې باس روانو چې څنګه کېدلی شي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي. دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري، چې د دوی ترمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډېر اسانه وي. ډېره هده پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکوه سوی. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي بحث سره وکړي، نو زما په نظر ډېر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي، څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاویو ژمنه کړې ده چې ډېر ژر د سولې معنا لرونکې خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوریو هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چا د فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپله مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل شي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر ښیي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسېدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریځ یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لویو د رسېدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکزي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړي کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کړو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوي او د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ماین پاکی هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وژل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونه ته دوام ورکړي. د دغې مؤسسې اجرایي رئیس په یو ویډیو پیغام کې د خپل کارکونکو په وژل کېدو سخته خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د فعالیت رئیس د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپي کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سېشنبې په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په بریک کې د هالو ټراست مؤسسې له لس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکوونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي راپورته.
په افغانستان کې د منپاکي هیلو ټراست مؤسسې د خپلو شپږویس کارکوونکو مرجوب له ډارونکې بللې ده، خو په افغانستان کې د خپلو کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یوې ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکوونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی و. دا پیښه ډېره جدي او وحشتناکه ده.
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوو. ډېری ځوانان چې د سه شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټراست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سه شنبه په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هیلو ټرست موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه خبر ټکان ورکوونکي بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هیلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. د دغه وزارت ویاند پرایز:
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشردوستانه غیر دولتي هیلو ټرست موسسې لس مین پاکان ووژل شول او لختر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وین طارق آرین رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي:
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
در حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي، د افغانانو دښمنان د خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړې. موږ غواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
امنیت شان
تامین شان. دغه پیښې مسؤول د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی، خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د من پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلي دي چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
خو یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. مون پس مګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتو ولسوالي سقوط کړې ده. د چنارتو ولسوالي تیر شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی، وایي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه دغه راپور ته.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر 45 ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لورې محاصره وه، خو وایي چې تېره شپه شاوخوا 9 بجې په ولسوالۍ کې ټول میشت سرتېري د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه قمندان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تېره ورځ ماښام پر 9 بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمله توګه د لاسه ورکړې ده چې هر څوم مقابل ډله راغلی ده. هغه د چنارتو ولسوالۍ ټولې ساحې درولتیا لاندې لري، خو څنګه افغان امنیتي ځواکونه هلته وجود نه لري. که ورسره وجود لري هغه د هغو په اولقه کې دي نه پوهېږو چې څه عمل وکړي. بلې هو ولسوالو قمندان دواړو ته د دوی د سپین ږیرو او علماوو د نظامو دغه خبره ګاډي ته رسېدلې ده، اوس قلمدي سره یو ځای دي.
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي، خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اوروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلورمې امنیتي اوزې برید کړي. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې د چنار ټول سوالی د سکوت پخلی کړی او ویلی دی چې د ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سل افغان سرتیری تسلیم سوي دي. دا په تیرې وونه کې تر گیزاب را ورسته دغه ولایت دوهم ولسوالی د سکوت کوي او د دې تر څنګ دغه ولایت په چورا او خاص روزګان ولسوالی کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلیک ماسیری لاندې دي. بلخوا بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال او د 215 ماتل کلي اردو قمندان یې ملتیا کول د یو رسمي سفر پر مهال د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه اروزګان ته راغلی و. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اروزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د اروزګان د ترینکوټ ساحه پراخه کړي، زیر نورو ځایو کې چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کړي او هغه سیمې تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولی هغه ټول دلته تشریح کړم. زموږ د اروزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. اروزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که اروزګان ناامن وي افغانستان ناامن ده او خدای نخواسته اروزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دي، خو یې اوس اتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په یاد غونډه کې د اروزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالینو چې ګډون یې کړی و پر مرکزي اداره نیوکه وکړه چې اروزګان یې له پامه غورځولی دی. دوی وویل که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډېر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم سکوت کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسږ کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوي دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص،
کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکه معظمه ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې سوالي لپاره دي هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیل پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سملاسي څېړنو وخت نه کړی. دا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سی شنبه په ورځ دا وخت د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. او په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي ادعا کوي چې د غلطۍ د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 100,000 دوزو زیاته مرسته شوي د کرونا ضد واکسینونه ترلاسه کړي دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته وویشي. هغه ټاکل شوي چې د نړۍ 100 صنعتي هیوادونه د نړۍ سره د کرونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپله 3 ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له 100 ماشومانو نږدې 1 تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکي له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته 2:19 پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې دې سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې ترسره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوې اعلامې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامې روغتیا وزارت د ځینو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره وځنډول شو. تېره میاشت کرکټ بورډ په دې سیالیو کې د بدون کې لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. د سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:00 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلادېش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې 4م ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچېره په پام کې ونني ویل سي نو دا ډېرې دلې سي او خطر هم زیاتې دلې سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په هم دي اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې ښه راغلی، ستړي مشي.
زموږ کومې له تاسو نه مننه کوو.
راځو دې ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، کداره ته وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی که همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کمو کوچنیانو کې رامنځته کېدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیر سي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ الصحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، دا خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یې لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نه شي کولای. نو دوی دپاره باید امیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي، او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړونو یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کی ترسو ماشوم د کورونا پر وړاندې تقویه سي؟
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په عوض کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې دپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو، مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او د مونږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله، ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا په تیرې چې پوسی دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته کرونا خو مونږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راښکته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورات چې ده هغه له منځه وړي. هغه چې له منځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راښکته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی، لکه پاراسټامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولای شي.
د سی دقیق شمیره راته ویلی سي چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته سي؟
البته په افغانستان کې خو دا سي چیرنې نه دي شوی، خو د امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنې شوی دي، هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.6 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي، نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي، او د دې ناروغۍ د لپاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کورونا باندې اخته کیږي، دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې. ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ و صحې ته پاملرنه وکړي. نو که چېرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډېر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه مونږ د کورونا ټیسټونه وکړو، خو که چېرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کورونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطینې کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو دپاره، او که چېرته کوم ماشوم په کورونا اخته وي هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې ده ډېره لوړه ده، دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډې په کورنۍ کې بیا له منځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کورونا اخته وي او هغه بابزه وګڼل سي، کومې خبرې ستاسې وکړل دا په پام کې ونه نیول سي، دا به کوم مشکلات رامنځته کړي؟
په دې چاپېریال کې یا په دې کورونی سره نږدې نور ماشومان هم سته، نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام وویلې، داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا ده د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنیو باندې چې د هغوی پالنه وکړي. نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي، د هغې لکه فردي حفظ صحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې وسئ.
مننه تاسو نه، کور ودان، هر کله راشئ.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه ښه چاري.
کړلای.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. هله د ټول روغ جوړ او له کورونا نه په امان اوسئ. درنوریدونکو، تیر کال د چین په اوهان ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ایران او بیا له هغه هیواد افغانستان ته همدا اوباره ورسېده چې اوس یې دریم ډول هم ګډ دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې کورونا تر اوسه په دغه هیواد کې له 2000 زیات کسان نیولي او له 3000 زیات یې مړه کړي دي. روغتیا پالان تل دغه ویروس د لخبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو ټینګار کړی دی چې د ناروغ تجرید کول یا په بېله خونه کې قرنطین کول او ساتل، د طبي فاصلې مراعات، ماسک وهل یې مهم هغه څه دي. خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې دې ټکو ته پام نه کوي، خو ټول هم داسې نه دي. یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي. په دې اړه به ډېر وړاندې په خپرونه کې واورئ. وای پچا چې تیر شوی وی هغه لوی استاد دی. د زابل ولایت د اوسیدونکو نیلا پلار تیر کال په کورونا وایروس اخته شوی وو. دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول.
نو موږ هغه قرنطین نه که موږ ټول کورنۍ ورسره کېناستېدلو، په یو شکاب کې ډوډۍ خوړله او هېڅ هغه صحیح مسایل نه مراعتول. یو ځای کېناستېدلو، پاڅېدلو، نن ظرف ورته بیل که او نن ورته اتاق چې بیل نه کړه. نو موږ ویل چې د هغه پروهی اخیزه ونه کړي او دا چې خدای مکړه خپل روحي حالت له لاسه ورنه کړي. نو موږ ویل چې دې کې هېڅ پروا نه کوي چې موږ خیر ده چې دا کرونا دی. نو موږ خو د لیدنه زیات نه یو، ټول ورسره کېناستېدلو، پاڅېدلو، ډوډۍ خوړله، یو ځای ظرفونه یو ځای وو، هېڅ مدا نه راړل چې دا به دومره جدي مرض وي. کله چې زما ټوله کورنۍ په دې مرض مصاب شو، ځکه دا یو ساري مرض و او موږ صحیح مسایل مراعت نه کړل، نو ټوله کورنۍ مصاب شو. دا موږ ته ډېره ستونزمنه وله.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه چې ورور یې په دغه اوبا اخته شوی وو، بیا وایي چې دوی له اوله دې ټکي ته پام کړی وو، نو له ورته ستونزو سره هم مخ نه شول.
زموږ په کور کې ورور مکرونا و، نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ. هغه مو په یو کوټه کې قرنطین کړ، چا ورسره تماس نه نیوه، او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل نو د دستکش او ماسک به مو حتمي استفاده کوله. ډېر مایات مو ورته ورکړل، ګرم ګرم خواړه به مو ورکول، په خپل سر درمل مو نه ورکول، ډاکټر ته مراجعه کوله، د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل. او موږ کورونا ډېرې ښه مراعت کړه. همدا و چې ورور مې شکر خوش و، د کورنۍ نور غړي څوک نه نیول، او کورونا په خیر سره تېره شوه. او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي.
ځوان فعال د لوګر ولایت اوسېدونکی حبیب الله ستوری په کورنیو غږ کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي، نو باید په یوه کوټه کې قرنطین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعات شي. نوموړی زیاتوي،
کورنۍ دې باید هغه ته اول کوټه بېله کې یو مشخص ځای کې د قرنطین کې دغه دې هغه کاسه او قاب پیاله هغه هر څه سیده استفاده ترې کوي، خوراک پکې کوي، هغه ورته بېل کې، او څوک چې دغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه دې ماسک واچوي، دستکش دې استعمال کړي، او کله چې هغه دستکش او ماسک نه استفاده کړي له هغه مریض له کوټې راوځي، هغه دې زر تر زره په کثافتدانۍ یا زبالهدانۍ کې واچوي. ډېر خو ډاکتران چې مایات ورته هغه ورکوي، توصیه کوي چې مایات ورکړل چې ویټامین سي لرونکي خواړه لکه لیمو، کاو، دا شیان چې ویټامین سي ولري، ویټامینونه ولري، دا خواړه. نو زړه سوای په دې معنا نه ده چې زه هغه به نږدې ورسم او هغه سره تماس پیدا کړم. زړه سوای همدا داده سی غسر فاصله مرات سی سنور ته انتقال نسی.
ډاکټران د دې ترڅنګ د ماسکونو او د سکشو اچول حمله یو نه بلکې ست د کرونا وایروس د لیک د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی. په دې لړ کې یو شمیر خلکو نه یوازې دا چې خپل ادا کار کړی بلکې تر رضاکار په توګه یې نورو ته هم دا پیغام رسولی او آن له خپل شخصي جیبه یې نورو ته اخیستی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکی او میدانی فعال قدرت الله وایي
کله کرونا هرات ته راغله اولینه واقعه سخت شوه. ما یو دفتر کې کار کوو، نو بیا دفتر ما ته راتلو چې ته باید ماسک واخلی او ته باید دستکش واخلی او فاصله مراعت کړي. نو زه لاړم بازار ته تقریبا 3000 افغانۍ مې دستکش ماسکونه خریداري وکړله. نو البته روزګان ولایت کې وم، هغه داسې ولایت دی چې هلته د ماسک اچول دستکش اچول هېڅ خلک ورسره عادت نه و. کله به چې زه راغلم ما د ماسکونه واخیستل او دستکش مې واخیستل، بازار ته به راوتلم، نو سپینګیر ځوانان او ماشومان به یو خبرې راته کولې چې کرونا والا راغی، هل فاصله وسکونه سي. او ما په روزګان کې اولین کس وم چې ما د فاصله ایجاد کړله او هېچا ته مې لاس روغبر نه ورسره کوه، حتی که مجالس تلم.
قدرت الله په ټینګار سره وایي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې چې د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لخوا یې سپارښتنه کېږي، کورنۍ یې باید مراعت کړي. چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي.
دقیقا بالکل که ونسی، نو طبیعی خبره ده چی مشکلات جوری گی، البته طول کورنی اخته که گی دست اسم و گتر دیس وقت دلی سی پوی کور که دلی نفر رو وفات سیوی دی. هم دقیقا لامل دی بیتیاتی و سو دی اتیات نکا و دلتا بس دقیقا پاسلا نمارات تولا. موگا وایس موگا مسلمانان او دب موگ بانی تاثیر نکی در هرگه که موگ دی اسلام دین تا و تاریخ تا مراجعه و که دیر دی پیغمبران فوقت کم دستی مرزون و باگان او پیغمبران خپل ټول او اصحاب ته خپل یاران ته توصیه کول ستاسو سپت فاصله ونیسي له دې مرض نه.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، اوس به په دې اړه چې په کرونا وایروس یو وخت شوي کس د کورنیو لخوا څنګه وساتل شي، درمل ورکړ شي کنه، او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر کریم الله سرګند یوې مرکه کې راته ځواب کړي. ډاکټر صاحب، کله چې په یوې کورنۍ کې یو کس په کرونا باندې اخته کیږي، نو کورنۍ ته څه لازمه چې دغه کس څنګه وساتل شي؟ البته په خپل کور کې
که یو کس په یو کورنۍ کې په کرونا اخته کیږي، هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغې اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه ده. په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري، اورسۍ باید ښه، هوا پکې وچلیږي، او هغه باید تر سویچ په واسه پوره دی باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي او له ماسک څخه استفاده وکړي. او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي، یعنی په دې معنا چې یو ماسک نه پوره کړي، مغه یو ماسک څخه استفاده وکړي، او کچېری به سبا ته بل ماسک څخه استفاده وکړي. او کچېری ماسک نه لري، کولی شي ماسک نه استفاده وکړي، بل مرته کېږي او لمر خپل لکه معصر ده پکې. او تر دې څنګ دا ده چې خپل حفظ الصحه ته او پاکۍ ته ډېره توجه وکړي او خپل روحیات خراب نه کړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې هغې لپاره غذایي مسایل رژیم کې ډېره توجه وکړي، چې مایعات پکې زیاتې هغه شیان ورکړي، په هغه شیان کې چې ویټامین سي لکه کینو، مالټه، لیمو، دې شیان کې چې زیاته له هغې څخه استفاده وکړي. یا په اوسني وخت کې کولی شي له هندوانې څخه استفاده وکړي، ځکه چې هم مایعات پکې زیات دي، هم خوړل ساده دي، یعنی خوشخوره ده، ښه خوړل کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې وخت په کورنیو کې کله چې یو نفر په کرونا باندې اخته کیږي، په خپل سر دواګانې ورته ورکوي، انټي بیوټیک ورکوي. تاسو په دې برخه کې څه وای لرئ؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده، له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي، هغې ډاکټر د مشورې سره سم. مګم کله داسې هم پېښېږي څوک چې په کرونا اخته دي، هغوی متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوي وي یا یو څه نور ورته پیدا شوي، نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې جنجال وړ خبره نه ده، باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بله مسله د هغې دوا او درمل او اخسل دي چې هغه د تبې لپاره دي، پاراسټامول ده، مریض بالکل کولی شي، کورنۍ هم کولی شي چې مریض ته ورکړي. پراسامون څخه استفاده وکړي، د درد دوا او څخه تب دوا او څخه لادیت څخه استفاده کول شي، او هغه څه چې د گیایي دوا او درملو په نامه دی لاغي څخه استفاده نه کوي، مگر که د کورنۍ مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغې څخه څه جنجال نشته، هغې څخه استفاده کولی شي.
وروستۍ پوښتنه هم ده چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس چې په کورونا اخته شي باید دا مې زړه مې سوځېږي، څنګه وکړم، څنګه دا مې د کورنۍ غړی ده، زه څنګه دا به بېله کوټه کې کښېنومه؟ نو تاسې کورنۍ ته څه ویل لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پاتې شي؟
او ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنې په دې معنی چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس مونږ یو کورنۍ، مور مو، ورور مو، پلار مو، زوی مو مری شوی دی، نو د دې څخه ولې لرېوالی وکړو؟ نو زما په نظر باندې لرېوالی یم دا په دې معنی نه دی چې تاسو هغې څخه دومره لرېواله وکړئ چې هغوی ته یو ډار ایجاد کړئ، مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراعت کړئ. تاسو باید دوه متره فاصله مراعت کړئ، تاسو هغه داسې اتاق کې واچوئ چې په هغې کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او دغه حفظ الصحه ته توجه وکړئ. که چیرې تاسو تماس ورسره نیسئ په مغې کور کې ورسره اوسېږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ. نو دا هغه څه دي چې لازمي دي، مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیک خطه شي، فکر کوم دومره بم بیا دا په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري، دومره جدي برخورد باید ورسه وشي، مګر په دې اندازه نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کورونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کورونا یو داسې ناروغي ده، باید د دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید زموږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ کورونا د تلونکې نه ده، کورونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي، ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کله شي بل حمله په ژمی کې، او دا حمله هم کله شي درې هفته نور دوام وکړي. نو هغه څه چې WHO وایي، معتبر سرچینې په دې ریسرچ کې وایي.
قدر من اوریدونکو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.
بے نواز ہوئے گم مستیے پرتا دل پسر کو شنڈ مسکادا مست پرتا دل پسر کو شنڈ مسکادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا جو مین ندا مین دلچارا محبت بہی شون دن وسط لے